ډیره مننه نائب صاحب. تاسو هم سړی مشی په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه. د ماښام تر وو بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لومړنۍ وینا:
کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې د خپل ولس دغه عذاب او د دې مسکنت د دې تکلیف سبب.
ملا حسن اخوند ویل ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل؟ د چارو د وکتونکي نظر پرې را اخلو. اروپایي ټولنه وایي طالبان په رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتي ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرا یې نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم مادي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهربانۍ سره چلند وکړي. ملا محمد حسن اخوان هغه اداوی رد کړي چې ګنې طالبان د پخواني حکومت په کارکوونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د ښوونځیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي متقی پرون له دې مخکې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلي. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبې تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فیسټیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې روان وي. د دې فیسټیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیره افغان فلم جوړونکی همایون مروت چې د فیسټیوال له تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم ها از فیلمسازای افغانستان
دیرای فیلمونه ده کورنه او بهرمیشت و افغانانو او ده شاوخوا هیوادونو لکه ده ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکیه او همدار از ده کردستان ده فیلم جوړون کو لخوار رسیدلی و چی زینی موگ ده فستیوال لپاره غوره کرل موگ پا پام که لرو چه پا او کتگوریو که جایزه ورکرو.
خاغلی مروت وای د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. د په وینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنیو په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروایۍ په اړه سرکونه تراوتلی دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسېدلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلي وو سبا دوشنبې د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایډن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرون وویل چې د دې پېښې 60 تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 296 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تېره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوان په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوان په دې غږیزه وینا کې چې تېر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خپره شوه وویل چې حکومت یې د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب و د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره، د بل چا فکر زموږ سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوند په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې، خو هیله یې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پېژنو. آیا د بشر حقوق دغه و لکه سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ و الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي، او په وینا یې که زمینه برابره وي نور زده کړې هم کولی شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دي د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امیدسته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابره شي، په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړي. هغه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو که او حتی په نهایتی په لمره ورادو که خلکو تر شوی وی. دیده و اینا تقریبا دوی برخی دلوده. لمره برخی په خپلو مجاهدینو باندی غگ و تبریکی ورکولا خپلو مجاهدینو تا دی اشغال دی ختم دی دوی دی خبر په اساس، او دی جهاد کامیابی، او بیا هم دغس معیوبینو تا او اغا کسان چې لبند خلاص شوی اوغوت تسلیت او لالله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلې جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو، او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله ډاکټر،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه څه څرګندونی هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې، حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکړه، او اوس مونږ دومره وفا وکړه او دومره مونږ مخې ته تللي. او د تاسو د خبرې په ځواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاص توګه د ښځو حقوق دوی مراجعه نه کوي. تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د پاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاروو تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه وه شوې، چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شموله حکومت وکړو دا ټول شموله د ده په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې په اتنیکي لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکورې او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداک، ډیره مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی جمعې وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپایي ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډېره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولي. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیايي خدمات رسول شوي او لږونه زر نور کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ الصحه د ضرورتو او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه راروان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړې ده چې تر څو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، په رسمیت به یې ونه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډېرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي، د برخه کې د ټاپي کا سازر او یو شمېر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې د دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیله مند دي چې د سیمه ییز اتصال دا پروژې به کامیاب شي، په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویم نیمایي کې دا بحث مه هیروئ. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انت به غوږ شو.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې لمالی پلوه د افغانستان د ډېوړې کېدل طالبانو ته وړاندېخ نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډېره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکوونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ښې بېلګې دي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډېره د مرستې بندي شوي. لیکوال وایي وزیر دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي خو خبرداری ورکړی چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پړه پر لویدیځ چي خو د مطلب په یو برخه کې راغلي ک طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خپور کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړي ورسره ډېره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړي شاوخوا 12 کلنه وه. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلي شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی خو دا د څه باندې 10 کاله وروسته بیا له خپل هېواده بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپانې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابله انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل شي. ویزلرونکو کسان وایي چې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څه موده وړاندې د پاسپورتونو ویش پایل شو خو ډېر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکي ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکي سفرخان آزادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي. د دوبۍ یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت ختمېدو دي.
ویزم په ختمېدو ده پاسپورت هم ختم ده تر 12 میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر دې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي.
درې میاشتې چټي شریکې روګړې وه کیسه یوه میاشت په وخت یادو کنه یس هم دلته بایومیټریک هر څه کړي دي کنه هر څه خلوص دي کنه یس ته دسکې دلته ویسوري دي کنه چې کور په وشي کنه چې میتل یار خو سږي کنه چې فار طریقه وي ټپین دې ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه زپا هغه وړي کنه بیا دې نه پرګري کنه بس زه خاطر.
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د 2 ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ نو اوس د کور د 2 ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غریزي چیرو د هغه په خاطر چې موږ زړې ریزي مکمل وڅېړو نو کور به مخته روانېږي ان شاء الله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بودی. وایي
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د غیر پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د غیر پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته موږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهوله سره په اسانتیا سره ولته کینی دې ته د خپل پاسپورت ډېر په اسانۍ سره لوستې ورشي. انشاءالله ډیر زر به موږ دغه د مشکل حل کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد چې بیا بیرته د روانې نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله دې ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
سمغه غږ آزادی رادیو نه اوریدونکو دویم نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هیوادونو سره یې درلودې، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او د غراز د جنوبي آسیا له هیوادونو سره، دا به څومره عملي شي، څومره ورته اوس زمینه برابره ده، او دا مهال د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره پر دغو پروژو شرایطو ته په کتو حساب کوي؟ دا بحث په دویم نیمایي کې شوی. هیله ده چې دا خبرونه تر پایه را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چار چارپیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګېدلي او د شپې له خوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو افتتاح د نوي عصر پیل بللی، خو پر دې اقدام ځینې نیوکې هم شوي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګېدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کېږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اجانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي مؤسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کېږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانیستل د یو نوي پیر پیل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینه اوس د مازی یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایژن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 26 میلیون یورو چې 36 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یوه وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 6900 کډوال په یونان کې اوسیږي.
مخکښې ښځې د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو ښځو او نجونو سره د هغوی د ژوند، ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښې ښځې د پنجشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
زمو کاک له ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لنډیسته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوان په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړ چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له تیرې پنځشنبه راهیسې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم په خبرو بوخت دی. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له دیارلسو کلونو راهیسې هر کال د فردا فرهنګي کلب لخوا جوړیږي، خو تیر کال دا مراسم د کورونا له کبله وځنډېدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسېدلی. د ایرنا دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوي په راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسید. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. د افغانستان پخوانی حکومت د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د افغانستان له لارې د سیمه ییز اتصال لپاره له یادو هیوادونو سره په یو شمیر پروژو همکاري پیل کړې وه. په دې کې د ټاپي او کاسازر سربیره ګڼې نورې پروژې شاملې وې چې د سیمې هیوادونه یې د انرژۍ او سوداګرۍ پر راکړه ورکړه سره تړل. د افغانستان نویو طالب واکمنو ظاهرا د دې پروژو د عملي کېدو د دوام هوډ څرګند کړی، خو آیا په افغانستان کې له رامنځته شوي بدلون وروسته به دا پروژې عملي شي؟ آیا د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام لا هم د سیمه ییز اتصال دې پروژو کې لیوالتیا لري؟ دا او د افغانستان له لارې د سیمه ییز اتصال د طرحو په تړاو نورې پوښتنې د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې مومن احمدي، د مشال راډیو څخه عبدالحی کاکړ او له ازادي راډیو څخه اجمل ان خپلو کې بحث کړی دي.
سلامونه او خیچاري. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، خو د دې هیواد یو شمېر سیاستوالو او ډیرو اقتصادي پوهانو تل دا باور لرلی دی چې افغانستان کولی شي له خپل جغرافیایي موقعیت څخه په ګټه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د اتصال د یو ټکي په توګه کار وکړي. باور دا دی چې که افغانستان د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د اتصال په بیلابیلو پروژو کې مخکښ رول ولري، نو دا هیواد کیدلی شي چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. همدارنګه کولی شي چې افغانستان د بهرنیو مرستو نه ورو ورو په خپلو عوایدو متکی شي. په دې اړه باندې په تیر حکومت کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ځینې پروژې او پلانونه رامخې ته شول. په منځنۍ آسیا هیوادونو کې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه ورآخوا له قرغیزستان او قزاقستان سره په یو لړ پروژو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د پاکستان او هند سره هم د هغه لیوالتیا او پاړه باندې بحثونه روان و چې کیدلی شي پاکستان، هند او د جنوبی آسیا ځینې نورې سیمې د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره ونښلی. په دې موضوع د ازادي راډیو په دې بحث کې خبرې کوو. د بحث لپاره مو د مشل راډیو مخکښ خبریال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ را بللی دی. همدارنګه مومن احمدی را سره د تاجکستان له څانګې نه چې د ازادۍ راډیو په تاجکي څانګه کې کار کوي دیم را سره دی. نو دواړه ستړي مشي په همدې موضوعاتو باندې به بحث کوو. مومن احمدی، که زه له تاسو نه وپوښتم، په تیر حکومت کې چې په افغانستان کې د ولسمشر غنی حکومت و، د منځنۍ آسیا هیوادونو ډیره لیوالتیا لرله چې د افغانستان له لارې پاکستان، هندوستان او د جنوبی آسیا نورو سیمو ته لاره پیدا کړي. د ټاپي پروژه وه، د کاسا زر پروژه وه، ځینې نورې پروژې به چې په دې کې لیوالتیا وه. آیا اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان په هغه پروژو کې چې د منطقوي اتصال لپاره یې د افغانستان له پخواني حکومت سره منلی وي، اوس هم لیوالتیا لري او کنه؟
بله، کشورهای آسیایی مرکزی همیشه
هو. د منځنۍ آسیا هیوادونو تل ټینګار کوي چې د دوی لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. د بیلګې په توګه د تاجکستان او ازبکستان لپاره سمندرونو ته د رسیدو یوازنۍ نږدې لاره د افغانستان لاره ده چې له دې لارې کولی سي پاکستان او د پاکستان د بندرونو له لارې له نړیوالو اوبو سره یوځای سي. په همدې خاطر افغانستان د دغو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. رښتیا هم د اشرف غنی د حکومت پر مهال د هیوادونو د کاسا زر په شمول په څو طرحو کې همکاري کوله او ټاکل شوې وه چې د کاسا زر طرحه چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه ده تر 2023 میلادي کاله پورې بشپړه سي. اوس څرګنده نه ده چې د طالبانو پراتګ دا طرحه تر کومې عملي کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان لاره او په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره مهمه ده. د بیلګې په توګه ترکمنستان او ازبکستان چې اوس له طالبانو سره یو ډول همکاري پیل کړې ده، د دې اصلي لامل هم اقتصادي بلل کیږي، ځکه چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان د پخواني حکومت سره زیاتې شریکې طرحې او پروژې درلودې او اوس هم غواړي هغه پروژې عملي کړي او په همدې خاطر طالبانو سره همکاري لري. د تاجکستان وضعیت توپیر کوي. د محل په تاجکستان کې دراغون پونوم د یو لوی برېښنا کوټ پر جوړولو کار روان دی. له اوله ویل کېدل چې که دا برېښنا کوټ جوړ سي، برېښنا به پر افغانستان او پاکستان پلورل کیږي. دا محل خپل تاجکستان د بې برقي له ستونزې سره مخامخ دی، خو پر دې سربیره پر افغانستان برېښنا خرڅوي. تاجکستان د طالبانو په وړاندې ډېر سخت دریځ خپل کړی دی او په وار وار یې ویلي چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی. خپل شرطونه یې ایښي او ویلي دي چې له دې حکومت سره همکاري نه کوي، خو فکر کوم چې په راتلونکي کې تاجکستان هم اقتصادي ګټې لري او هر حکومت چې په افغانستان کې وي شاید ورسره د خپل اقتصادي ودې او پروژو د عملي کېدو په خاطر همکاري وکړي.
منفیت دور است چې به هر حکومت در افغانستان بشد به خاطر اقتصاد عملی کردن این طرح ها همکاری کند.
مننه ککر صاحب. په افغانستان کې قانون یوازینی طبیعي زیر میده چې افغانستان لري. د دې رئیستل ډیر زیاته انرژي غواړي، ډیر زیاته ټکنالوژي غواړي، او هغه څوک چې د افغانستان د اقتصاد د راتلونکي په اړه باندې فکر کوي او په دې باور لري چې افغانستان بالاخره ل دغه مرستو نه راووزي، د نړیوالو مرستونه او په خپل ځان تکیه شي، دوی قانونه یو اوږدمهاله د عوایدو یوه سرچینه ګڼي، خو فکر نه کوي چې دم ګړی د راتلونکو دوه درې لسیزو لپاره دی قانونه د افغانستان وتوانېږي چې دوی ستونزې حل کړي. البته دا په افغانستان کې د ځینو اقتصاد پوهانو باور دی. دوی دغه د اتصال کومه خبره چې تر ډیره د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې راپورته شوه او همدا چې موږ په بحث وکړو چې د جنوبی او آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ کوم اتصال چې افغانستان رامنځته کوي او د اتصال د یوې نقطې په توګه که افغانستان وکارول شي، دوی فکر کوي چې دا به افغانستان د عوایدو له پلوه بډای کی، یعنی افغانستان ک نور منابع ډیر سرشار دستی پلاس کې نه لري، جغرافیایي موقعیت کولای شي چې افغانستان له یو اقتصادي بحران نه راوباسي او حکومتونه په خپل اوایید باندې متکی وسی. خو په تیرو اتو کلونو کې موږ ولیدل چې په دې برخه کې ډیر هڅې وشوي. اما چې خغلی احمدی وویل د منځنۍ اسیا هیوادونو لیوالتیا ولرله، ازبکستان هم پاکستان هم په دې برخه کې ظاهرا خود دلچسپی خبری کړی دی، لیوالتیا خبری کړی دی، وخت نا وخت د ټاپی د پروژو په ځینو پرانیستو د ځینو مرحلو په پرانیستو کې حاضر و د نورو پروژو. خو عملا تاسو د پاکستان خواته په دې برخه کې څومره لیوالتیا او دلچسپی ګورئ چې واقعا پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د اتصال د یو لارې په توګه کار واخلي او منځنۍ اسیا ته لاره ومومي؟ دیکې څومره عملی التا د دې په اړه نیت شته؟
دیکې خو خیر تاسو لکه څنګه چې تشریح کوي چې پاکستان په خبرو کې او په اصولو کې چې چیرې هم سیمه ایزو سازمانونو چې کله هم غونډه وي نو په هغه کې هم دا خبره کېږي، لکه پخواني ولسمشر اشرف غني به د کنیکټیویټي خبره کوله، یعنی د دې سیمو د تړلو له یو بل سره. د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې خبره کوله، او د پاکستان له وخت راځي دا وی چې موږ منځنۍ آسیا ته ځان رسول غواړو، هدف هم اقتصادي دی. خو مشکل په عمل کې داسې ښکاري چې افغانستان هغه ځای دی چې تر دې لارې به پاکستان ورتیریږي، یا به منځنۍ آسیا هیوادونه راځي او بیا پاکستان ته ځان رسوي. نو افغانستان هغه د منځ ټکی دی. دلته بیا د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید وسنجول سي چې افغانستان ته د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې آیا د یو داسې هیواد په سترګه کتل کېږي چې هغه خود مختار دی، او هغه هیواد کې د هغه هیواد سره چې ته کومه معامله کوې هغه به هغه هیواد چې څوک منتخبه کړي وي له هغو سره به کوي، یا د پاکستان دا سوچ په افغانستان کې لکه په پاکستان کې یو پالیسي باندې ډېره نیوکه کېږي، هغه د سټریټیجیک ډپت، یعنی د سټریټیجیک چورتیا. نو په سټریټیجیک چورتیا کې خو بیا خبره د اقتصاد غنه راځي، بیا د سیاست خبره راځي. نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د افغانستان په اړه چې کومه تګلاره کې کم ټکي شامل دي، په هغه کې اقتصاد ډېر کم په عمل کې ښکاري. که څه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي صادق خان په وار وار کله داسې په دغه خبرو کې چې نه د افغانستان په اړه زموږ بهرنۍ تګلاره ده، هغه اوس جیو اکانومکس ته راغلې ده. ان افغانستان د یو اقتصاد جغرافیا ده. خو په عمل کې چې بیا وګوري نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره باندې سیاست یا هلته کوم استراتیجیک ګټې دي دومره غالبه دي چې اقتصادي بیا تر سوري لاندې راشي. په دې کې تاسو خبره کوله، ما بلکې له تاسو ځخه یو پښتنه په دې کوله چې تاسو خبرې کوله، نو ذهن کې دام راغو چې خپله، یعنی تاسو خبره کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ او یعنی د منځنۍ آسیا په اړه د خبرې وکړي، طالبانو نوې سرپرست حکومت راغلی دی، خپله یعنی په افغانستان کې لکه ټاپي دغه یو نلیکه د غازو دا چې دا ډېره لو پروژه ده، خپله طالبان څومره حکومت وړتیا لري یا دا صلاحیت لري چې په افغانستان ځخه د یو اقتصادي سیمې په توګه باندې ګټه واخلي؟
ظاهرا خو لکه تاسو چې ویل طالبان داسې ښکاري چې په خوله باندې یا د دوی هغه کوم چارواکي چې وخت په وخت خبرې کوي وایي چې دوی دغه نظریې ته یا دغه لیدلوري ته ژمن دي چې افغانستان د اتصال د یو ټکي په توګه وکارول شي. که پام مو وي د ټاپي پروژه کله چې تیر وخت کې هم طالبان شل کاله مخکې واکمن و، هم یو له تودو بحثونو نه و د دوی د واکمنۍ د تیرې واکمنۍ پر مهال باندې. اوس هم دوی چې په وروستیو کې دا پروژې زیاتې شوې هم دي، دا پروجکټونه چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د پاکستان او ځینې له هند سره هم دي، دوی وایي چې دوی په دې کې لیوالتیا لري او دلچسپي لري، یعنی په څرګنده وایي. حتی د هغه وخت کې چې په کابل کې په افغانستان کې دوی په کابل لا واکمن شوي نه وو او د حکومت په خلاف جګړه کې ښکیل وو، تاسو به خبرونه تعقیب کړي چې نه یوازې دا چې افغان حکومت ویل چې د ټاپي د پروژې لپاره ځانګړی ځواک روزي، بلکې طالبان هم خپل لوري نه ډاډ ورکوي چې دوی به خصوصا د ټاپې د پروژې امنیت د دوی د واک لاندې سیمو کې وساتي. نو اوس چې واک ورسره دی خو ظاهرا دا خبره بیا په ټینګار کوي، خو که عملي لوري ته یې وګورو مثلا له فني پلوه د ظرفیتونو له پلوه دغه خبره کې بیا نو ظاهرا تر اوسه چې مثلا نن د طالبانو تقریبا لسلو نه زیاتې ورځې وتلې دي، داسې نه ښکاري چې دوی د هغه فني پرسونل هغه ټکنالوژي هغه ظرفیتونه چې د دومره لویو پروژو عملي کولو ته پکار دي دا د دستي ولري. هو که وروسته تغیرات راولي په حکومت کې په ادارو کې بدلونونه راولي، ځکه په دې کې زیاتره ځانګړي روزل شوی یو ځواک کاري قوه غواړي چې هغه مثلا د اورګاډي پټلۍ افغانستان کې نه ده نشته دی، او د هغې لپاره تیر حکومت هم هڅه کوله چې ځینې کسان وروزي چې هغوی د ریل ګاډي له سیستم سره بلد وي او وی کارولی شي. نو چې هغې حکومت ستونزې لرلې، نو د طالبانو چې اوس سخت زیات فني خلک او هغه خلک چې یو څه مسلکي خلک و هغه له افغانستان نه وتلي دي، دوی به په دې برخه کې له کافي ستونزو سره مخي. دا چې دغه هیوادونه مثلا پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه به ورسره څومره همکاري وکړي او د دوی ترمنځ به د همکارۍ هغه فضا څومره برابروي او څومره به وتوانېږي، تر اوسه پورې په دې اړه باندې ویل سخت دي، ځکه چې وسنی کم تصویر چې موږ لرو پاغې کې داسې نه ښکاري چې طالبان وسنی حکومت چې سرپرسته اداره ده دا د دې وړتیا ولري چې دومره لوی پروژې د افغانستان له لارې نه عملي کړلی شي. ښاغلی احمدي، د تاجکستان خبره تاسو وکړه، تاسو ویل چې تاجکستان کې اوس خپله د برق مشکل دی یا ستونزه ده، خو موږ چې کله د کاسا زر خبره کوو د هغې په اړه فکر داسې دی چې مثلا د کاسا زر برق به موږ ته راځي، افغانستان به هم ترې ګټه اخلي، پاکستان به هم ترې ګټه اخلي. څنګه کیدلی شي چې خپله تاجکستان د برېښنا له ستونزې سره مخ وي؟ او بیا دې که تاسو سم د یو پروژې یادونه وکړه چې کار ورباندې روان دی، آیا تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه منابعو له پلوه دومره منابع او سرچینې لري چې افغانستان، پاکستان او تر هند پورې دوی په دغه خصوصا د انرژۍ په برخه کې ماړه کړلی شي یا لږ تر لږه یوه برخه انرژي ورته ورکړلی شي؟
واقعا تاجکستان و قرغیزستان منابع غنی برای
په واقعیت کې تاجکستان او قرغیزستان د برېښنا د انرژۍ د تولید لپاره بډای طبیعي سرچینې لري. دا مهال تاجکستان او قرغیزستان دوه هیوادونه دي چې غواړي د کاسا زر له لارې 300 میګاواټه برېښنا پر افغانستان او 250 میګاواټه نور پر پاکستان وپلوري. دوی اوس د ژمي پر مهال خپله د برېښنا د تولید ستونزه لري، خو دا ستونزه درې څلور میاشتې دوام کوي او په پسرلي او دوبي کې دوی امکان لري چې په زیاته اندازه نور هیوادونو ته برېښنا صادره کړي، ځکه ویل کېږي چې دوی دوبي کې تل اضافي برېښنا لري. د دې دوو هیوادونو تاجکستان او قرغیزستان هیله هم هغو لویو برېښنا کوټونو ته ده چې په قرغیزستان کې قمبر آتا او په تاجکستان کې راغوندي. دوی پر دې پروژو کار کوي چې د دې هیوادونو پر ډیرو لویو او بهانده سیندونو جوړیږي، او دوی د برېښنا د ډېرې زیاتې انرژي د تولید هوډ لري. په تاجکستان کې د دې برېښنا کوټ دوه څرخونه فعال سوي او ټاکل سوي راتلونکو کلونو کې بشپړه فعال سي. دوی غواړي له دې لارې خپله برېښنا انتقال کړي، او موږ پوهیږو چې افغانستان او پاکستان د برېښنا انرژي ته ډېره اړتیا لري، په ځانګړې توګه پاکستان، ځکه په اوړي کې هلته ډېرې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله په خپله ټوله وړتیا فعالې نه وي. په همدې خاطر قرغیزستان او تاجکستان غواړي په دوبي کې ډېره برېښنا صادره کړي.
با وجود این که ببینید که طالبا سر حکومت آمد، تاجکستان گفت من حکومت طالبا را اعتراف نمیکنم، اما
تاسو ګورئ سره لدې چې طالبان پر افغانستان واکمنان سول، تاجکستان ویل چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی، خو پر افغانستان د پلورل سوي برېښنا بهیر یې پرچاو نه کړ. دا مهال افغانستان ته له تاجکستان څخه د صادراتي برېښنا بهیر نه دی پرچاو سوی، او همغه د پخوا په څیر چې کابل، مزار شریف، بدخشان او تخار ته برېښنا جریان درلود اوس هم دا بهیر روان دی. موږ هم چې سبب و پوښت چې ولې کله چې ستاسو خپل خلک د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخامخ وي او تاسو اوس هم برېښنا صادروئ، تاجکستاني چارواکي وایي چې دا د برېښنا مزي غځېدلی دي. که د برېښنا جریان پرچاو سي، د برېښنا غځېدلي مزي کیدای سي خراب او تخریب سي، ځکه کله چې په مزو کې د برېښنا جریان وي، پری کول او ویجاړول د هر چا لپاره اسانه کار نه وي. نو ځکه موږ غواړو چې پراتلونکي کې د برښنا د بهیر د دې کرښې او موزو د فعال ساتلو لپاره د یوې اندازې برښنا لیږد جاري وساتو. په همدې خاطر زه فکر کوم چې دا طرحې د راتلونکو کلونو لپاره په پام کې نیول سوي دي چې که اقتصادي پلوه ورته وګورئ د سیمې د هر هیواد په ګټه دي. خو موږ چې کله د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي او د قرغز او ازبک چارواکو سره هم غږېدلی یو، هغوی تر ډېره د امنیت په اړه اندېښمن دي. ان هغه وخت چې د اشرف غني حکومت و له طالبانو سره او خوډب و، خو یو ټکی جالب و چې هیڅ وخت په دې نښتو کې د برېښنا د لیږد مزي ویجړ نسول. طالبان هم اعلان کړی چې د برښنا د مزو ساتنه به وکړي، خو تر کومه حده فکر کوي چې طالبان به وتوانیږي د منځنۍ آسیا سره د دې پروژو امنیت وساتي؟
مننه. دغه سوال دی چې په افغانستان کې له خلکو سره شته دی، ځکه چې د طالبانو لکه مخکې چې د کاکړ صاحب د پوښتنې په ځواب کې ما وویل، د طالبانو اوسنی وصیت ته په پام باندې په کوم وصیت کې چې دوی دي دا اندېښنه وسم پر ځای ده چې د دغه پروژو امنیت به څنګه کېږي. فیصله مثلا په وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې په ګڼو هغه اهدافو باندې بریدونه کړي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي. مثلا که تاسو وګورئ په کابل کې د شیعه مذهب لرونکو افغانانو په دینی مراسمو باندې بریدونه شوي، په مسجدونو شوي دي، همدارنګه په پولیسو باندې، د طالبانو په ځواکونو باندې، په نور ولایتونو کې د طالبانو په پلویانو باندې بریدونه کړي. دا بریدونه دا څرګندونه کوي چې یو بل ځواک یا یو بل وسلواله ډله شته چې هغه که طالبان وایم، طالبان ظاهرا ژمنه کوي چې دوی به د منځنۍ آسیا نه چې څومره پروژې دي، هغه که جنوبي آسیا ته ځي او هغه که د افغانستان ته یوازې راځي، د دې ساتنه به وکړي. خو که د داعش فعالیتونو ته وګورئ، دا ننګولی شي د طالبانو دغه ژمنه. او هر پروژه که د افغانستان له لارې په دې وخت کې او په دې شرایطو کې تیریږي، ګواښ ورته متوجه کولی شي او په طالبانو د یو فشار په توګه یې کارولی شي. ځکه دستي د داعش د بریدونو موږ شاهدان یو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې. خو طالبان بیا د داعش خطر ډیر کم اهمیت ښیي. ظاهرا طالب مشرانو سره چې سړی خبرې کوي، دوی داسې ګڼي چې داعش یوه وړه ګډوډي ده یا یو شمېر ناراضي سختدریز مسلمانان دي چې که د دوی اسلامي امارت وګوري او د دوی دغه شرعي نظام وګوري، هغوی بل جګړې لاس واخلي او په دې خلکو باندې به فشار راوړي. یعنی طالبان داسې ډاډ ښیي چې دوی به داعش ډله له منځه یوسي او وبتوانیږي چې دغه پروژې عملي کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې واقعا چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پروژو په اړه باندې ننګونې او خطرونه محسوس دي په افغانستان کې، ځکه چې امنیت هغه څه خل چې په کار دی اسې نشته دی. کاکړ صاحب، که یو بلې پوښتنې ته راشو، مثلا په نړۍ کې دا د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن یوه نظریه په عامېدو ده په وروستیو څو لسیزو کې. دلته په اروپا کې که تاسو وګورئ، اروپایي ټولنې هیوادونه سره یو وخت کې، مثلا که دېرش کاله، څلوېښت کاله، شپېته کاله مخکې تاریخ وګوري، کېدای شي دومره سره نږدې نه وو، حتی خپلو کې جنګونه وو، په ځینو مواردو کې یو بل سره دښمنۍ وي. خو اوس ترمنځ سرحدونه په اسانۍ نه معلومیږي، اقتصادونه یې سره تړلي، ګټې سره تړلي دي، حتی له روسیې سره د لویو پایپ لاینونو خبرې دي. دا اوس د نارت سټریم دوه یو شی چې له روسیې نه یو پایپ لاین راځي جرمني ته. یعنی په دوغومره لویو لویو پروژو باندې یو بل سره تړل کیږي او هغه سیاسي اختلافونه شاته کوي. غالبا علت به دای چې دلته د عام ول سهولت خلکو ته مهم دی. خلکو ته په ژمي کې د سون لپاره گاز پکار دی، برېښنا ورته پکار ده، او حکومتونه یې د یو بل سره جوړ راځي تر څو د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. د موږ په منطقه کې مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، په انرژي باندې سرشار هیوادونه دي، تر څنګ مو ایران دی، پاکستان دی، هند دی، افغانستان دی. که دغسې یو اتصالي د خلکو څومره اړتیا ده په منطقه کې، او د تاسو فکر باندې مخه به څه شي ډب کړي؟
زما خیال تاسو دا بحث په پاکستان کې، په افغانستان کې، یا په هند کې، ایران خو خیر زه نه یم خبر، دا بحثونه ډیر کیږي چې ولې نه دا سیمه یا دغه منطقه چې دغه موږ په یو اقتصادي زون باندې بدل کړو او اقتصاد ته زیات پام وکړو. زموږ تګلارې په کار دی چې د اقتصاد سنټریک وي، دغه د شاوخوا را څرخي. لکه څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان خپل یو سیاسي تاریخ دی، دغه د دولت د جوړښت کومه بڼه ده، هغه کې چې کوم تاسو ته اولس وایسته یا اولس واقعي څه ته واسته یا د اولس په هغه کې خپل هغه اندار کې خپل مخ ویني، نو هغه ډېر تت دی. پر پاکستان باندې یو نظامی چاپ ډېر زیات دی. نو د پاکستان چې کومې تګلارې دي، که هغه د هند په اړه دي، که هغه د افغانستان په اړه دي، آن د ایران په اړه کله کله، او د امریکا په اړه، اکثره په پوځي یا نظامي برخو کې یو سره بنده راغلی ده. نو یا په پاکستان داخل کې چې کوم اقتصاد وده کوي، ولسی اقتصاد چې دی هغه هغسې وده نه کوي لکه څنګه چې نظامي اقتصاد دی، یو پره د فوج تر انتظام لاندې دی. نو په دې ځای کې بیا اولس مطرح کېدل یا د اولس ګټې مطرح کېدل، لکه اوس موږ خبره کوو چې پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري، دا ټاپي پروژه ده. پاکستان چې دی هغه اوس هم دا اوس چې ژمی شروع شي، نو حکومت اعلان وکړي ستاسو ته به دروازې درې واره ګاز راځي، او بیا به نه، یعنی د ګاز لوډ شیډنګ یعنی بند او خلاصېدل، چې ګرمۍ سي یا اوړی سي نو په هغه کې بیا د برق نه، که څه موږ دا شمسیانې راغلي دي، پر حکومت یې فشار کم سوی دی، خلک پل لګي، خو بیا هم خو لوی لوی انډسټریانو ته دی اړتیا وي، نو انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. داسې نور اقتصادي پرمختګونو ته اړتیا لري. یا پاکستان کې اوس دغه انفلاسیون ډېر زیات سوی دی، ګراني ډېره زیاته ده، بیخي داسې کچې ته رسېدلې چې خلک ډېر تنګ دي. نو په داسې حالاتو کې خو یو هغه آیډیل حالت دی چې څوک وایي چې یاره یو د اروپایي ټولنې په شان یو زون رامنځته شي، خو د دغو هیوادونو لکه ایران چې دی کنه که څه هم ډېر پوهېږم نه، خو یو تیوکریټک سټیټ دی، هغه د پاره خپل دغه ډېره مهمه ده. دا چې پاکستان د پاره چې کوم نظامي اړخ دی هغه ډېر مهم دی. افغانستان خو بهرحال تاسو خپله شاید یاست چې له کال 1990 زخره واخلې اتاویم، له دې زخه بیا چې حکومتونه بدلېږي په مختلفو بڼو باندې، او خو بېخي آرامۍ ته نه دی پرېښ. نو دغسې یو حالت رامنځته کېدل ډېر زر ممکنه ده، او دا ټول حاکمه دي، یعنی افغانستان کې طالبان حاکمه سو چې هغه وچ کلک ده.
ځواب راکړئ دې مونږ دا وخت هم پر ختمېدو دی. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، ظاهرا پاکستان ته یو نږدې څوک ګڼل کېږي په رسنیو کې، پاکستان یې په څرګنده ملاتړ کړی دی، حمایت یې کړی دی، فکر نه کوئ چې دا د پاکستان دغه نظامي او ملکي چارواکو ته یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له دغه نظام نه په استفادې باندې له منځنۍ اسیا سره خپل روابط ښه کړي، نږدې کړي، او د خپلو خلکو ځینې ستونزې هوارې کړي؟
نه، دا مطلب دا خو یو 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 لکه تاسو داسې کولای سي، یا ورته اړتیا ده که نه، یو د اړتیا خبره ده. او یو هلته چې څوک دغه تګلارې جوړوي، دا هغو دپاره ما ته مطلب زما شخصي نظر دا دی چې شایي ځکه چې موږ کومو نښو نښانو ته ګورو هغه نه ښکاري، ځکه پر هغه باندې سیاست ډېر غالبه دی، او هغه کې بهرحال خبره اوږده ده چې په هغه کې هغه ډیورنډ کرښه یو ستونزه ده، په هغه کې دې غاړې ته پښتانه چې دي هغه اوسي، نو د هغو چې کوم دغه د ملي پاڅون په شکل کې یا کله سیاسي یا ملت پاله بڼه ده، دغه دپاره دا مشکل دوی په حساب دی چې کومې ویرې دي په افغانستان کې خپله، په افغانستان کې یو داسې په پاکستان کې چې کومه بهرنۍ تګلاره ده، چې کوم کارپوهانې دي هغه په افغانستان کې داسې یو ډله نه غواړي چې هغه افغان نېشنلستان وي، افغان ملت پالي، بلکې هغه چې افغان اسلامستان وي، اسلامیان. نو پر دې باندې سیاست ډېر غالبه دی، نو چې
خلکو د عامو خلکو ګټې سیاسي ګټې دومره
شاته دي
چې دا وروسته دي. ډېر زیاته مننه کوو کاکړ صاحب له تاسو نه چې راغلی او په دې ناسته کې راسره کېناستئ او د زړه خواله مو وکړ. مومین احمدي له تاسو نه، د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې نه چې راغلی. دوستانو، دا بحث مو همدومره وو. پا
په بلونه کې به د ازادي راډیو د بیلابیلو څنګه له نور همکارانو سره د تاسو په خدمت کې یو او په ورته سیمه ایزو مسلو باندې هغه مسلې چې د سیمې د هیوادونو په بیلابیلو ګټو د یو بل سره پراشه درشه او ورکړه اغېز کوي له خپلو هغه همکارانو سره چې د ازادۍ راډیو په بیلابیلو څانګو کې کار کوي بحثونو ته ادامه ورکوو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.